السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي. 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوه د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوه. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړې د دوه غونډې د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه یې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خود عمران خان ګوند بیا د امریکا د دې هوکړې هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 70 ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای سو چې د سویلي افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل صاحب ستړي مشه، بیا مو هم سهار په خیر.
لوزین صاحب تاسو دې په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 اورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل اورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو توپ اچونکو ډیره ښه توپ اچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبېدل او هماغه وجه وه چې دوی وکړی شول د افغانستان لوبډله یوازې په 50 منډو وسوځي. نو څرګنده به شي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونو کې پوره کوي. نو لوبه به د دویمې پاڼې په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچونکي او هم سلو یا ورو توپ اچون کی د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وي چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولی شو چې پوره کړي پنځوس هدف؟
د افغانستان توپ وهونکو نن استن د پیل دو توپ وهونکو چې وو ګوربز او ابراهیم هغوی ونه کړه شو چې خپلې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. د هماغه وجې نه نورو توپ وهونکو هم په تر ډېره پورې دفاعي لوبه پیل کړه او هغه دفاعي حالت داسې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوت افریقا د توپ اچونکو بریدونه هماغسې دوامداره وو او بالاخره هیڅ موقع ورنه کړه د افغانستان توپ وهونکو ته چې هغوی لږ تر لږه دغه منډې تر سلو پورې ورسي. کریډیټ ټول د ساوت افریقا توپ اچونکو ته ورکول کیږي چې هغوی هغه خپله بریدیزه توپ اچونه تر اخره پورې ونه دروله او هر توپ اچونکي وکړی شول چې خولو بیږي.
بس سایل صاحب وروسته پوښتنه کومه، لا هم امیدواری سزا که افغانستان خ بالران داری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی، اما بیا هم کرکت دی ورزش دی هر سپه که پیخیگی افغانستان لوبډله ممکن نن لدغه جام سره مخخه و کی همداسی خکاری، البته تقریبا نویاتی اتیا فیصد حدس همداسی لگیگی. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزکړه که څه هم تر سیمی فاینال پوری ورسیدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و، اما کومې نیمګړتیاوی وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې دغه لوبډلې ممکن په راتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي؟
یو شی چې له پایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر توپ وهونکي ډېر سټرګل کوي یا ډېر ستونزو سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د ښو لوبو قابل نه دي یا ځان نه ده شو کړی. تر ډېره پورې تکیه هماغه په دوو اوپنرانو باندې ده چې کله هماغه دوه اوپنران وسوځي هغې نه وروسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوت افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر توپ وهونکو خطو پهنه ونه کړه. نو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزه لري. بل شی چې تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډېره پورې دوه توپ وهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل توپ وهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي. کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لږ تر لږه پنځه توپ وهونکي موجود وي چې هغه په زمواره لوبه وکړي او د هغوی همدغه یوه دنده وي. دلته تر ډېره پورې آل راونډر بیا داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولی یا توپ وهنې ته فوکس نشي کولی. نو تر ډېره پورې که د یو چا یوه دنده په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دندې ته ډېر متوجه وي او هغه یوه دنده سمه وکړي. نو هغه د کرکټ د اصولو له مخې هم باید یو لوبډله لږ تر لږه پنځه یا شپږ صحیح توپ وهونکي ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړی یا نو ور سره دغه توازن تر ډېره پورې همدغه وجه کېدای شي چې افغانستان د کرکټ مبصرینو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډېر ښه جوړ شوی خو که راګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه هغه صحیح راګیریدل همدغسې وي.
کور ودان سایل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اورېدونکو سره خبرې کوو. کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله. دغه راز د لوبې تازه حال هم راکه. باید یادونه وکړم چې افغانستان د لوبې پچه وګټله، کمزوری بیټنګ وکړه، یوازې په 11.15 اورونو کې شپږ پنځوس منډې وکړې، د 50 منډو هدف یې ورکړ سیال لوبډلې ته، او ټول لوبغاړي هم په 12 اوور کې وسوځېدل.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو له لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روږ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکي دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل کزمکه وا او کنور انلونی مو هم واده کړی او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړی او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکه را پاتې وا هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومانو لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې سم د سید دوی لاسنیوي وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمنې ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې باختر خبري آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسېدلی دی. ویل شوی چې په ټول هیواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګ د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په سلو کې 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 340 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 12 کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په سلګونو زره کسان په مخدره موادو روږده شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندیز سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالي ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجلې پروګرام چمتو دی، خو وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي پرون خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځېږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل د جګړې له دوام سره چې له پایله یې څه کم لس میاشتې وځي، د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته خبرداری ورکړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی کوونکي مارټین ګریفتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې دی لبنان ته د جګړې غځېدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور یې کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوځ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفتس دنده روانه اونۍ پای ته رسېږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن بې پورز وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعت اډې څخه د کور پر لوري په لاره وو چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعت ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 20,200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفاهي کرکتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد یې ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي کتاب کې. دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي ګلالی مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هره برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، ټکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو به ورته پام، یعنې دا کیسه به ټکی په ټکی لکه اوبه مو لوستله، راته تشریح به سوله که یو درس غوندې سپه مو واخیسته. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنې دلته موږ مثبته مشورې، یعنې مثبت انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکېده چې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپله کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېده له کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنې خپله کیسه به یې د دې وړ سو چې وکولی شي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالی یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالی د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي ځلاسیا تیوي چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو وي چې ډېرې لیکوالو به لیکلو ته وهڅوي او د ډېرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې مېرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنې کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینې دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کیدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
خوړخونه لري کړه کنه، مثلا د لغت لارخه تمه کړه کنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسانه دي، عام دي. په دې اړه خوند بس کولای شو چې کړه کنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سم ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډي ګډونوالو ته
لمړی مشته د کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم د همدغه توکو د نامعلوم معرفونه راته روښانه کوي دا توک سکولن او مخاطبینو ته پیغام لري دغه پیغام راته روښانه کوي د همدغه توکو د شوالې او بدواله یې راپیژنې شو برچکه یې راپیژنې روښانه کوي ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکه یې روښانه کړي په راتلونکي کې په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته هڅوي چې د کرکتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفیق پوهوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي د کرکتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي
کرکتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي سټاینې پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب مننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي په مثال شروع شي یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي مثبت مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی پیل یې ښه تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ
پاپلې راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوتې ورې شماره دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی دغه دواړه برخه په دې کې رنګاړل شوې دي
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګه تر چربانګه هغه وخت زما په وخت کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت زه ځوان شوی یم د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله ملا بانګه تر چرګ بانګه دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کسرنګ
دا نوم د همدغه پاپا لې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي
ازمون صاحب تاسو کسام د اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکی چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل ده ما خپل لیکلې دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو د باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کتاب غلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور اغا جان جنازې ته تلو اغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې اغه ما په کړه خستې دي او اغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته په ماشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا 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 وی نو امر خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دغه مور هغه حالت په سړي ورګه تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن په ډیره عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملابانګ تر چرګبانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بهتر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دی د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د څه نه چې مونږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه آسان شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس مونږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به کېږي یعنی یو مقاید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفادا راشدر شو او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه پکې رابرسېره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا ته وایې لشي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي خو په دغه اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کار نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده هلته لوستونکي ته ستا یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه د پند او پند واخلي د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي. یعنی د دې یو حدا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اول ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې دا ځکه آټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوئ چې ستاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ته وویل چې دغه یوه برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه ایستلی نه شو. یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا هغه نه تطبیقېږي. پې
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایل او پای شته، یعنی مطلب می داده چه لپایل چه تاسو دا کتاب پیل کرده ده همدغه کرکتر تر اخیر پوری بیازی و طبیعی خبر ده دا خو همدغه یو کس ده تاسوی هسته، لیکن بیا هم ده کسی پا شکل ده نکل پا شکل بند یو پایل و پایل داری؟
همدغه پایل ده چه یو ماشوم پیدا کیگی، ده ده ماشوم جوان اغتصه چه ده وینی خلکو سر چه ده مخیگی او کومې شیبې چې پې تېرېږي او تر کوم ځای پورې رسېږي. دغه دا د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپله ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا د دغه اتوبیوګرافۍ هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یوه نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پېنې چې وښایي، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم. دا شیان ته پکې ویلی شي
کنه؟
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو زما یوازې بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافۍ کې یوازې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی.
له ښاغلي آسمون څخه په مننه. په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یوه کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوي وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو داغ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوي ثبت شوی. شاعري خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعري په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعري رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی، او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی، او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو آخر کوم ځای کې دا سره موندلې دی لزړنه دی زما په شانتې هر سړی مجبور لزړنه دی زما په شانتې هر سړی مجبور د هر ښکلي په پښو کې متندې موندلې دی چې چرته حسن وي ورپسې کډې ګرځوو چې چرته حسن وي ورپسې کډې ګرځوو اجله مونږ خپل ځان ته سرخوږې موندلی دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په وروستیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو ویشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې په څه باندې 100 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 21 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندانو سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوګاتن کې اتم کې که سوګ شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي.
خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پښتونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه دسی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی، چې لکه دسی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه دسی لکه دا اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوی دی کنه، نو لکه دسی ما اوپن نه دلی دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کې کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډې انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدي وي.
پیاله نسکوروم ده تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑاوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسور ومت شوما خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا جڑواں پک بلے گی.